د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سحر او بجې سوې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې چې ورسره د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل سوې. نن یک شنبه د 1409 نویم لمریز کال دوري یا حمل درېمه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ له 22 سره سمون لري. د پښتو د نیم ساته لمړی خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باورئ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستي زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي دي. دا به هم واورئ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنو ته ورسید. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی راپورونه وایي تیر شپه پر باګرام هوایی اډه څو توغندي وشتل سوي. په سمنګان کې چارواکي وایي یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد یې نیولي. او پاکستان په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د هیواد ټولې نړیوالې الوتنې د دوو اونیو په مخه بندوي. اوس هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي تیره شپه پر باګرام هوایی اډې څو توغندي وشتل سوي. د ځایي چارواکو په وینا د توغندي د کاپیسا او باګرام ترمنځ سیمې څخه د یو موټر څخه پر باګرام هوایی اډې توغول سوي دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږي قماندان الوزی احمدي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل توغندي باګرام هوایی اډې ته پر نږدې سیمو لګېدلې خو چاته پکې مرژوبله نه ده وختې. د ښاغلي احمدي په وینا راکټ توغوونکي له سیمې څخه تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې د نیولو او پیښې د څېړلو لپاره کار پیل کړی. دمګړۍ پر باګرام هوایی اډې د دې توغندیو د ویشتلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته دا پر باګرام هوایی اډه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو مهم مرکز دی لومړنی راکټي برید ګڼل کیږي. په سمنګان کې چارواکي وایي یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل کېدونکي ماینونه یې نیولي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل دا چاودیدونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته انتقالېدل. د چاودیدونکو توکو یو بار موټر چې له مزار شریف څخه قندوز یا بغلان ته روان و د حضرت سلطان ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې د ملي امنیت د مامورینو لخوا ونیول سو. په دې موټر کې 5500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې پکې ماینونه او نور شامل دي مندل سوي دي. ښاغلی عزیزي وای د دې چاودیدونکو موادو په تړاو یو کس هم نیول سوی. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د هیواد ټولې نړیوالې الوتنې د دوو اونیو په مخه بندوي. لسکونو نورو هیوادونو هم نړیوالې الوتنې بندې کړې. د پاکستان ملکی هوایی ادارې پرون په یو اعلامیه کې وویل دا بندیزونه چې تیره شپه پیل سول د اپریل میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. چارواکو ویلي دي په دې بندیزونو کې چارتر الوتکې هم شاملې دي خو د ډیپلوماټانو او بارولونکو الوتکو ته په پاکستان کې د ښکته کېدو اجازه ورکړل سوې ده. هغه کسانو ته چې الوتنې لغوه سوي دي سپارښتنه سوي چې خپلې پیسې بیرته واخلي او یا هم ټیکټونه بل وخت ته وځنډوي. پاکستان د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 501 تنو ته رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وای وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کورونا وایرس اخته وبلل سو دی او میرمن یې د کورونا وایرس معاینات کوي. مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر په دې باور نه دی چې دی په دې وایرس اخته سوی وي او په دې اړه د ده معاینات ضروري وو. خو نوموړي وویل د هغه ځانګړي موقعیت په خاطر چې د ولسمشر د مرستیال په توګه یې لري او د کورونا وایرس سره د مبارزې مشري هم کوي نو دی او میرمن به یې حتما ځانونه معاینه کوي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې نږدې 20,000 تنه تر اوسه په کورونا وایرس اخته بلل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ هم د کورونا وایرس معاینه کړې وه چې پایله یې منفي وه. د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې له اقتصادي ستونزو سربیره دي خلکو ته کار او تنخوا ورکړي. میخیل میشوستین د شنبې په ورځ په روسیه کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په اړه په حکومتي غونډه کې وویل، له کارونو څخه د خلکو لرې کول باید وروستی انتخاب وي. نوموړي وویل هغه شرکتونه چې خپل کارکوونکي له کارونو څخه لرې کوي په اړه به یې پلټنې او څېړنې وسي. د روسیې حکومت د اقتصادي تشویق په موخه د وړو او متوسطو شرکتونو پلټنې په لنډمهاله توګه ځنډولې دي، خو اوس د روسیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که دا شرکتونه د کارکوونکو تنخواوې په خپل وخت ورنکړي او یې هغوی له دندو لرې کړي، بیرته به د دې شرکتونو پلټنو ته مخه کړي. او وروستی خبر هم دا چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جوماتونه او کلیساګانې تړلې. دا په داسې حال کې ده چې د نورې نړۍ هیوادونو هم د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر لویو غونډو او راټولېدلو بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د مصر د اوقافو وزارت د شنبې په ورځ وویل ټول جوماتونه د دو اونیو په مخ تړلي دي. په مصر کې د قطبي عیسویانو مذهبي مشرانو هم د دو اونیو لپاره د کلیساګانو د تړلو پریکړه کړې. مصر شاوخوا 100 میلیونه نفوس لري چې په 100 کې 10 یې عیسویان دي. تر دې مخکې ګڼو مصریانو په ټولنیزو شبکو کې پر حکومت نیوکې کړې وې چې د کورونا د خپرېدو په وړاندې جدي اقداماتو ته مخه نه ده کړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل کولای سي. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې ازادي رادیو.com هم واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستي زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي دي. د امیر روغتیا وزارت تیره ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. وحید مایار: په نړۍ کې په کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر شویو کسانو شمیر 1,000 او 200 تنو ته ورسید. بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. که راسره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستي زیاتېدو افغان او بهرني ډیپلوماټان د سولې په اړه د طالبانو پر ژمنو شکمن کړي. هغوی چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې څاري، که څه هم طالبانو په زابل کې د هغه وروستي برید پر غاړه نه دی اخیستی چې پکې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان سول، خو په اړه یې باید وضاحت ورکړي، ځکه دا ډول بریدونه عموما د دوی له لورې ترسره کیږي. په اړه نور تفصیل اجمل انر وړاندې کوي.
په زابل کې د لسګونو افغان سرتیرو له وشل کېدو وروسته افغانانو او نړیوالو ډیپلوماټانو د شنبې په ورځ د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو پر ژمنو شکونه څرګند کړل. طالبانو تیره میاشت په دوحه کې له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه وکړه، خو اوس داسې ښکاري چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د جوړجاړي هڅې په ټپه درېدلې او وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. د جمعې په ورځ په زابل ولایت کې ونفوزي عمله کې د افغان ځواکونو 22 سرتیري ووژل شول. د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دا ډله د دې برید په اړه څېړنې کوي، خو یو شمېر افغان حکومتي چارواکو او ویاندویانو دا برید د وسلوالو طالبانو کار بللی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری د جرمني خبري اژانس ته ویلي امریکا له یوې ترهګرې ډلې سره تړون لاسلیک او د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړاوی وکړ. نوموړی وایي د ده په باور د سولې روانه پروسه کومه پایله نه لري. یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو زیاتېدو د دې ډلې پر نیت شکمن کړي. په کابل کې د جرمني سفیر پر خپل ټویټر لیکلي د زابل واشیانه برید سولې ته د طالبانو پر ژمنو د جدي شک او تردید سویرې غولوي. بخاری جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي سره له دې چې طالبانو د زابل د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما د وسلوالې ډلې ته راجع کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک د خبرو اترو په تمه دي او وسلوال طالبان باید د داسې بریدونو په اړه وضاحت ورکړي.
دا که به هر ادرس وشي خو مساله راجع کیږي همدغه طالبانو ته چې دوی د خپلو حملو د شدت اعلان کړی دی. دا د شدت اعلان د سولې د خبرو سره اړخ نه لګی. دوی د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دغسې حملو نه دوی لاس اخیستی دی، هغه ورکم چې ورته وایي هغه مراعت کړي.
د ښاغلي وقات په وینا افغان دولت او طالبان باید تر بل هر څه مخکې د زندانیانو د خوشي کولو او اوربند په اړه توافق ته ورسیږي. یو شمېر عام افغانان چې په زابل کې د 22 افغان سرتیرو وژل کېدو په غوسه کړي، په ټولنیزو رسنیو کې وسلوالو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو په وروستي تړون انتقادونه کړي. د افغانستان حکومت په زابل کې پر افغان ځواکونو د جمعې د ورځې برید د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره یوه هڅه بللې. طالبان غواړي چې د دوی 15,000 بندیان دې په یو مخ د سولې د بین الافغاني خبرو مخکې خوشي شي، خو افغان حکومت وایي دا زندانیان به په تدریجي ډول د دواړو لورو د خبرو په بهیر کې خوشي کیږي او هغه کسان چې خوشي شي باید ژمنه وکړي چې بیرته به جګړې ته نه ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د کورونا مشکوکې 449 پیښې ثبت شوي چې له ډلې 414 منفي، 24 مثبتې او 12 هم تر څېړنو لاندې دي. د دې وزارت وایي وحید مایر د شنبې د سهار په خبري ناسته کې وویل د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې خپله ولسمشر یې څارنه کوي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوندو ادارو جدي تدابیر نیولي دي. د دې وزارت وایي وحید مایار د شنبې د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناسته په ترڅ کې وویل ښاغلی مایار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپله ولسمشر ورنه څارنه کوي. د نوموړي په خبر اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو 20 روغتون موجود دی چې په راتلونکي کې به حالت ته په کتو سره د دغو روغتونونو ظرفیت لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي. د دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یوه نظارتي کمیټه جوړه شوې او له هرو 24 ساعتونو وروسته د نظارت تر څنګ له هغه لازمې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي. د پوځي چارو کارپو باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یوه جدي خبره ده او اړونده کمیټه باید په ډېر قد سره خپل چارې مخته یوسي.
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطاعت او محبسو کې اشد ضرورت دی. که څه هم زموږ د هېواد د وزارت صحت جامې امکانات محدود دي، په عمومي سطحه ارزیابي کېدای سي، خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده. څونه چې ممکن وي دغه کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطاعاتو کې ګټه واخلي او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې د کورونا وایرس له 24 ثبت شوي مثبت تو پیخو 15 په هرات، 3 په سمنګان، 2 په لوګر او یو هم په بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسولین وایي مثبت پیخې ډېری په هغو کسانو کې ثبت شوې چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا ډاکټران وایي د کورونا وایرس په اړه په کافي اندازه نه اطلاع رسونه د خلکو ترمنځ له کورونا ویره زیاته کړي او دوی د ډاکټرانو سپارښتنو ته سمه پاملرنه نه کوي. په ورته وخت کې داسې انتقادونه هم شته چې یو شمېر رسنۍ د سپارښتنې جدي نه نیسي. نورحال د گیتی صدیقی په راپور کې
قرنطین یو له هغو مواردو څخه دی چې د کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې په اړه ویل شوي دي. ډاکټران وایي قرنطین کوم زندان یا داسې کوم ځای نه دی چې ټولې ټولنیزې اړیکې پکې پرې او یا محدودې شي. کلینیکي ارواپوه سید کمال جلال په دې باور دی چې په راتلونکي کې له قرنطین نه د مشکوکو او په کورونا وایرس اخته کسانو د تېښتې د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی ډېر شي.
اړین دا ده چې باید په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه زیاته شي. خلک باید د قرنطین ونه ډار شي. قرنطین د ټولنیز ژوند محدودیت نه دی.
ښاغلی جلال زیاته کړه په دې اړه د کره پوهاوي نه ورکول لامل شوي چې باشکوک او په کرونا وایروس اخته کسان روغتون ته مراجعه ونه کړي او نه هم ځانونه معاینه کړي. د دې په خبره کرونا وایروس په اړه د کره عامه پوهاوي نه ورکولو په خلکو کې د دغه وایروس نه ویره او په ځینو کې بې پروايي زیاته کړي. په کابل کې د داخله ناروغیو ډاکټر عبدالجبار مومنیار وایي خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. د ښاغلي مومنیار په خبره د کرونا وایروس آزمایښت او په قرنطین کې اوسېدل له حتمي مواردو څخه دي چې باید په پام کې ونیول شي.
هغه کسان چې پر کرونا وایروس اخته دي باید حتمی قرنطین شي، ځکه که دغه کسان قرنطین نشي نور خلک به په کرونا وایروس اخته شي.
په ګاونډیو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپروي او په افغانستان کې د څلور ویشت مثبتو پیښو د ثبت وروسته د دغه هیواد حکومت روزنیز مرکزونه او په بازارونو کې د راټولېدا ځایونه بند کړي. په ګڼه ګڼو سیمو کې د واټن په پام کې نیول له اصلي سپارښتنو څخه دی. په ځینې مواردو کې دا سپارښتنې په پام کې نه نیول کېږي. ان د رسنیو لخوا په ښکاره توګه له پامه غورځول کېږي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ موسسې مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل رسنۍ باید خلکو ته د معلوماتو رسولو تر څنګ یو ښه الګو واوسي.
هر هغه څه چې د یوې رسنۍ لخوا خپار شوي او د ولسمشر سلاکار وحید عمر یې په اړه لیکلي دي، زه فکر کوم د افغانستان په ګډون د نړۍ د درېیمه کچې هیوادونو د رسنیو فرهنګ ته په پام سره ډېره ستونزمنه به وي چې د لاس ورکولو یا روغبړ فرهنګ له منځه یوسو، خو رسنۍ کولی شي الګو جوړونه وکړي.
له دې نه وړاندې د افغانستان حج او اوقاف وزارت جوماتونو کې د فاتحې اخیستلو مراسم هم ځنډولي. د دې وزارت چارواکو له ډلې مولوي فضل کریم سراجي په دې اړه چې په جومات سره د جمعې لمانځونو ادا کول وځنډول شي که نه، ازادي راډیو ته وویل
البته په هغو سیمو کې بیړنۍ حالات وي، د هغوی په تړاو به له دارالفتا د استفتا غوښتونکي شو.
په ورته وخت کې کابل کې یو روحاني ویلي که د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر جماعتونه وتړل شي له شرعي اړخه کومه ستونزه نه لري. له دې وړاندې هم ځینو ولایتونو کې دینی عالمانو ورته نظرونه ورکړي وو. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د کرونا د وایروس موضوع. په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,200 تنو ته ورسید. همدارنګه تر 2,800 زیات کسان په دې وایروس اخته شوي دي. له دوی شاوخوا 2,900 کسان روغ شوي هم دي. په اړه د ازادي راډیو د راپور مهم ټکی اجمل آن وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر له 1,200 تنو اوښتی، په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونو وګړو د شنبې ورځ چې په ډېرو هیوادونو کې د اونۍ پای ده په کورونو کې تېره کړه. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ځوانان دې دا فکر نه کوي چې ګوندې دوی د وایروس له کبله زیانمنونکي نه دي. له چین وروسته اوس اروپا د دې وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدله شوې. هغه شمېرې چې د شنبې په ورځ د جان هاپکنز پوهنتون خپرې کړې ښیي چې ایټالیا تر اوسه د 4,022 تنو په مړینه تر ټولو هیوادونو زیات تلفات ګاللي. همدارنګه په دې هیواد کې شاوخوا 40,000 نور په کرونا وایروس اخته بلل شوي. چین چیرې چې دا وایروس پیدا او نورې نړۍ ته خپور شو، تر اوسه 3,295 مړینې ثبت کړي او د تلفاتو له پلوه له ایټالیا وروسته دي. خو چین د شنبې په ورځ د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې د کرونا کومه مثبته داخلي پیښه نه ده ثبت شوې. د ایران څخه خپرې شوې شمېرې ښیي چې دا هیواد د کرونا وایروس له کبله د مړینو په حساب د نړۍ په هیوادونو کې درېیم ځای لري. تهران د شنبې په ورځ پر دې وایروس د 1,320 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. په دې توګه په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر 1,556 تنو ته ورسېد. د ایران د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په 40 ساعتونو کې پر کووید 19 کرونا وایروس د اخته کېدو 968 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډېر ایرانیان باور لري چې رښتینې شمېرې ښایي د رسمي شمېرو لوړې واوسي. جان هاپکینز پانتون شمیرې ښیي چې هسپانیا هم د هغه هیوادونو په ډله کې ده چیرې چې د کرونا وایروس پیښې او له کبله یې مړینې زیاتې دي. تر اوسه پورې 22,250 تنه په دې هیواد کې په کرونا وایروس اخته بلل شوي او د دې هیواد د روغتیایي چارواکو په وینا د شنبې په ورځ د مړینو شمیر دغلته 1,302 تنو ته ورسېد. په فرانسه کې بیا په کرونا وایروس 2,316 کسان اخته شوي او تر اوسه یې له کبله شاوخوا 4,500 کسان مړه شوي. په جرمنی کې بیا 9,850 کسان په کرونا وایروس اخته بلل شوي او دغلته د دې وایروس له کبله د شنبې تر ورځې د مړینو شمیر 8,000 تنو ته رسېدلی و. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تر اوسه 216 کسان کرونا وژلي او تر 9,600 زیات پر دې وایروس اخته بلل شوي. د جان هاپکینز پانتون وایي په برتانیا کې د شنبې په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 3,000 واوښت او 198 کسان هم تر اوسه په دې هیواد کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله مړه شوي دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو ته غواګیاس. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 په منځنۍ چپو او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خارونو کې په 1.5 اف ام باندې د ورځې 2 ساعته خبرونه لري. اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کو چې اجمل آن دی وړاندې کوي.
د بشری حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ د افغانستان د بندیانو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. په قطر کې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې وروسته ټاکل شوی و چې د افغانستان حکومت د طالبانو تر 5,000 پورې بندیان خوشی کړي، خو د افغانستان حکومت د دغو بندیانو د خلاصون کار ځنډولی دی او وایي چې باید د هغوی تر خلاصون وړاندې یو لړ ضمانتونه واخیستل شي چې دا کسان به بیا د جګړې میدان ته نه ځي. طالبان هم اصرار کوي چې ترڅو د دوی بندیان خوشی شوي نه وي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته نه کښیني. د هیومن رایټس واچ د آسیا مرستیال رئیس پیتریشیا ګاسمن په دې موضوع په لیکنه کې لومړی یادونه کوي چې په افغانستان کې له 2002 څخه حکومت له جنګي جنایتکارانو په شکنجه او سختو سرغړونو له تورنو کسانو سره د محاسبې پر غوښتنو سترګې پټې کړې او د بشري حقونو د سرغړونکو د بخښلو لپاره قانون تصویب کړی دی. د هیومن رایټس واچ د آسیا مرستیال رئیس پیتریشیا ګاسمن په دې موضوع په لیکنه کې لومړی یادونه کوي چې په افغانستان کې له 2002 څخه حکومت له جنګي جنایتکارانو په شکنجه او سختو سرغړونو له تورنو کسانو سره د محاسبې پر غوښتنو سترګې پټې کړې او د بشري حقونو د سرغړونکو د بخښلو لپاره قانون تصویب کړ. لیکوالی په عین حال کې ویلي چې اوس د افغانستان په محبسونو کې ډېر داسې طالبان هم بندیان دي چې د حبس موده یې پوره شوې ده. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا مرستیال رئیس زیاتوي په نیول شویو کسانو کې شایع په جګړه کې نیول شوي وسلوال او د انتحاري حملو جلب و جذبونکي هم شامل وي، خو په دوی کې هغه کسان هم شته چې د شپې د چاپو په لړ کې نیول شوي چې کېدای شي په غلطه له طالبانو سره پر اړیکو تورن شوي وي او پټې محکمې او شکنجه ممکن مجبوره کړي وي چې اعتراف وکړي. لیکوال وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني وړاندیز کړی چې په پیل کې به 1,500 هغه بندیان خوشی شي چې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د دغو کسانو په منځ کې هغه بندیان هم شامل دي چې د حبس موده یې پوره شوې او قاعدتا باید مخکې له خوشی شوي وای. د بشری حقونو د څار ډلې مرستیال رئیس لیکي د بشری حقونو نړیوال قانون د دښمنۍ او جګړې په پای کې عمومي عفو تشویقوي مګر پرته له هغو کسانو چې جنګي جنایت یې کړی وي. ملګرو ملتو په خپله نشریه کې هغه لیست خپور کړی چې د دې سازمان د تلپاتې پرمختیایي حل لارو شبکه یې چمتو کوي. په دې لیست کې چې د نړۍ د خوشحالۍ راپور بلل کیږي، سش کال فنلنډیان په نړۍ کې تر ټولو خوشحال خلک او افغانان تر ټولو لږ خوشحال خلک بلل شوي دي. د فنلند خلک د تیر کال په راپور کې هم په نړۍ کې تر ټولو خوشحال بلل شوي وو، خو د تیر کال په لیست کې تر افغانانو د سودان خلک لږ خوشحاله بلل شوي وو. له تازه درجه بندی سره سم اوس افغانستان 135 ځای لري چې د دې لیست وروستی هیواد دی. دا راپور د سړي سر ناخالص کورني تولید، ټولنیز ملاتړ، ژوند ته د هیلې یا د عمر اوسط، ټولنیزو آزادیو، سخاوت او فساد پر اساس هیوادونو ته درجه یا رتبې ورکوي. د نړۍ د خوشحالۍ په راپور کې د لومړي ځل لپاره ښارونو ته هم رتبې ورکړل شوي دي. په دې لیست کې د خوشحالۍ له پلوه د فنلند د پلازمینې هلسنګي نوم لومړی او د افغانستان د پلازمینې کابل نوم وروستی راغلی دی.
اوس هم واره رسیدلی د لنډو خبرونو ته. راپور نوای تیر شپه پر بګرام هوایي اډه څو توغندي وشتل سوي دي. د ځای چارواکو په وینا په دغه پیښه کې چاته مرګ ژوبلا نه ده وختي. په سمنګان کې چارواکي وایي وضعیت اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې د ایښودونکو ماینونو مواد نیولې دي. د سمنګان د والي وین صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل دا چاودیدونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته انتقالېدل. پاکستان په دې هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د هیواد ته ټولې نړیوالې الوتنې د دوو اونیو لپاره بندوي. لسګونو نورو هیوادونو هم نړیوالې الوتنې بندې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کرونا وایرس اخته و، بلل سدی او میرمن یې د دغه وایرس معاینه کوي. د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو ته خپل تنخواوې ورکړي. او د کرونا وایرس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې وتړلې. اوس هم د ژوند رنګونه
سر کې کتا سی خپل نوم راته وایس.
ما نوم عبدالولید دی، غزنی دی ولایت یم. کابل کې اوس 15 کال کیږي د سعودي راغلی یم. مخکې په سعودي کې هم سرمایه مې واغ په سعودي کې غصب سورانه. دلته راغلم تقریبا 16 کال کیږي. دا 16 کال کې داسې کار نه سم کړی، صرف د بچانو یو نفقه ده، سی ګرځم سي د بچانو نفقه پیدا کوم. او دا دکان مې ومه سکی سنولای مې ده 14000 کرایه ده. له سار تر بیګش چینو کلا کراو باسو، کلا یو سل په وګټو، کلا سل په باقی.
د دکان په اړه راته وایا، دغه دکان کې دی د خزو سنگارتو کې دی. دغه د سنگارتو کې لکم زینه راوړی،
دغه امچای مارکیټ، ظاهر شای مارکیټ، صدر مارکیټ، د لیب کابل کې دغه راوړو، دغه راوړو دلته کېدو یو روزی په غواړو.
زه چې ګورم تر ډیرو پورې د سیمساری دوکانونه، د خزو د سنگارتو کو دوکانونه ډیر زیات شوی دی، یعنی ټول خلکو دې ته مخه کړی ده. دا راته وایي چې دا اسانه کار دی، ځکه خلکو ورته مخه کړی ده که ګټه پکې ډیره ده.
اسانه نه ده، په اسانی سره تر نورو شیانو دا سخته، ولی سمپلونه ډیر دي، شی بازی خراب راځي پکې، بیرته راوړي پکې. ډیر کارونه دي، بیخي خلک به پیسو دي، پیسې نهسته، کارونه نهسته، او دغه شی دا بازی شدي له شوقي اخلي. رخت په کال کې وړي اخلي، دلته راځي څوک میکاپ اخلي، څوک پودر غواړي، څوک بل شی غواړي. مقصد یو شی نه، یو شی وځي پکې خرڅيږي، خو کرایه ډیرې دي، کارونه نهسته، روزګار نهسته، له مجبوري دي کارته مخرې والی ده. کنه په دې باندې کورم نه چلیږي، بچان هم نه پوساتل کیږي، خو بس مجبور څوک.
بله، بعضي شیان دي چې خلک وایي دا کم شیان یو بار مصرف دي، لکه دغه لینسونه. دغه لینسونه په اړه راته وایاس، د څه ډول تاسو په نمره باندې ورکوي؟ که دغه سي
لینسونه دلته دلته رنگ ده باندې، په دې باندې پاس د بوتلو رنگ معلوم ده، نورې نه نمرې ستنه شایسته. په دې باندې شین رنگ ده، دغه پیروزی دلته په ابي رنگ ده، ابي رنگ دلته هم دلته مبيب کې پروت دی، نورې نه لمبر ستنه شایسته. دا هم دغه سي دا بل دلته ګور ده کې دغه زیړ رنگ ده، دا زیړ رنگ بیا دغه دلان دې دلته زیړ پکې پروت دی، نور لمبر منبر نه څوک راځ کوم رنگ واړي غور کو.
ډیر زیات مننه تاسو ته، خو واخوړ
خدای دې شد سر کې مخ خراب یې کورو ده.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
درنو اوریدونکو د دریخ پرونې لپاره فرشته ندا استودیو ته راغلی ده. ندا جان په خیر راغلی.
تشکر افغان صاحب، سلام و روزتان بخیر.